سمع باس مننه د ازادي راډیو د صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه د چ په منځني سبا دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي تر خبرونو وروسته به واوري چې چارواکي وايي په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوی او یو شمیر داعشیان کونړ ته پښه شوی خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکی د ننګرهار سیمه چارواکي وايي په تیری وکال کې په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې 2000 وسلوال وژل شوی دی د اورزګان ولایت په څول وسوالي کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دی او د بلجیم صدر اعظم وايي عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوکو وسلوال سره نیول شوی د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د تیری وکال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوی چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوی دی دا عملیات په خوګیانیو شرزادو چپرهار هسکی مینی کوټ نازیانو اچین غنیخیلو او نور وسوالۍ کې شوی دی د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي رادیو ټول چې ډیری وژل شوی وسلوال د داعش ډلې غړي دي
د نګرهار بګادیرو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په ریښتیا کې زیاته برخه دایشتي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وجل شوی او د وسو په شوقات نور اثر شوی دی
داعش ډلې د روان مریض کال لومړی په ورستوي کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی وو خو دا چین ولسوال په دې ورستوي کې ازادي رادیو ته ویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې لماتې سره مخامخ شوی ده د اورزګان ولایت په څول وسوالۍ کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت صد وسلوال وژل شوی دی د طوفان درو پندوس په نوم دغه فوجي عملیات به دغه ولایت د امن ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې روان وي د افغانستان په جنوبي ځون کې د 215م اتل قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال تورن احمد صادق پرون وخت ازادي رادیو ته ویل په دغه عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال ټپيان شوی هم دی
عملیات چارچیو دیراوود شهید اساس این سراب که پنج سوی ده دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده و امدارنگ عملیات ادامه لری او پا دی عملیات که هایی قوه و هم برخه خسته ده
شاغلی صادق ول په دوه عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیر وژل شوی او درې تنه ټپيان شوی د غرض یو اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو د قوا ولاسته اورغلی دي په ورستۍ کې د اورزګان له مرکز ترین کوټ او ځین نور ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي افغان حکومت وايي له جرمني څخه د افغان پناهغښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پرې وی موافقه خبرې کیږي
اخراج اجباری را فعلا قبول
نمی کنیم دی وای فعلا اجباری اخراج نه منو په نږدې راتلونکي مو پرې وی موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي افغانستان د دې موافقه مسوده برابروي تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمني لخوا رسپرلسی و پر هغې مو کار کړی د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني استل کیږي تیر میلادی کال نږدې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی د اروپای ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا زور افغانان ویلي چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شي د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه شي افغان حکومت سره ضروري مرستې کوي بیا هم شرغلاست د پلی دوبی هوای چلان ای الوتکی هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې پرستوم ندانو هوای ډګر کې هڅه کوله چې اکشینی په دې الوتکی یو شپیرته سورلی وي د روسیې د بیړنۍ چارو وزارت ولیدی چې د سورلیو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات لږدي د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی میشل پرون په بروکسل کې ول د دیموکراسي او زمرد ارزښتون لپاره دا یو مهمه لاسته راوړنه ده په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند ول تم لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول کله چې پولیس د اکسل په مولیمبیک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل. عبدالسلام پر پښه ټپي سوی و. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلي و چې د عبدالسلام د ګوتو نښانونه یې د بروکسل په یو اپارتمان کې موندلي دي. پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چاپه اچول سوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یوه تبه چې شک یې ژې له داعش ډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولیمبیک سیمه کې اوسېدلی دی. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناهغوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونلډ ټوسک ورون په بروکسل کې په یوه کنفرانس کې وویل د ترکیې د صدراعظم احمد داوتوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلی ټوسک وویل ټول پناهغوښتونکي چې په نامنظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي. دی وایي په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناهغوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوتوغلو دا یوه تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناهغوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناهغوښتنې اسناد رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوالو مني چې په ترکیې کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. امریکای پوځي چارواکي وایي چې روسیې خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو اوو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قومندانۍ وایان تیرو ورځو ول روسیې ډېرې جنگي الوتکې له سوریې بهر کړې دي، خو تر اوسه لا په سوریې کې هیلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسیې ځواکونو د وتلو امر کړی و. او د فنلند یوې محکمې یو عراقي سړي ته د جنګي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټایم پر سیمه کې پرون یو محکمې جبار سلمان عمر د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپیژند. دغه 90 کلن عراقي د یو سړي له پریسي وسار سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې وو. څارنوالانو هڅه کوله چې دته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جبار سلمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسید، خو په نومبر میاشت کې ونیول سو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو خبره کوي.
داعش په څو محدودو سیمو ته د ترسره شوی دی پیغو وزن سول تلفات وروښتل او محدود سول.
بلور ته ځینې راپورونه وایي چې داعش په کونړ کې سر راپورته کړی، خو د کونړ والی وایي
زه هیڅ نه تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څه پور سره همکاري ونکړم.
په کابل کې د فرخوندی تلین د جمعې په ورځ ولمانځل شو. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د فرخوندی د قتل د دوسیې له څېړلو خوښ نه دي.
دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوی وای بیا فیصله تسوي. دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوی ده، نه عدالتي فیصله.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په کونړ کې لیونی سپی پیدا شوی.
په شګل ولسوالۍ کې زیات سپی لیونی شوی دي. هغه انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي او ته کوم حیوان چې وجل کیږي په هغه باندې نور سپی راټولېږي او دغه نه د لړۍ خوره شوی ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمي سونه تر اتمیمو بجو مخکې ولو او تر اتمیمو بجو وروسته. ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي په 1409 مریز کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویاندوی په تیرو 1200 میاشتو کې په دې ولایت کې څبان دي 300 پوځي عملیات شوي او لکبلې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیره د دایښ غړي وو وشل شوی دي. سالم محمد صالح لنورو جزئیات سره.
د ننګرهار چرواکی وی پروان المریز کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یادایش پوړان دی پر مبارزې وو. د ننګرهار د والی ویاند وایي د تیرو 1200 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلول چې ډیره یې د دایښ ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاوله خوژنی ازادي راډیو ته ویل چې دایښ ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش به ننګرهار ونیسې او ګوندي د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته درته شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات واوښتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې دایښ ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواو سره سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دایښ ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډیر ځپل شوی او شمیر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 300 ته کم شوی دی.
شمیر خو ډیر زیات کم شوی دی او انشاءالله هم ډیر کم تعداد کې چې د سر کې صفات یا څه باندې خو کم. دلته د تیرا سره مونږ ډیر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر روان وي او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې سپین غره کې جوړ کړی و. د دې قوتونه هغه اول جنگو کې تقریبا 1500 کسان موږ سره جنګېدل. نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې دایښ ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا دایښ د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو 1200 میاشتو کې په ننګرهار کې شاوخوا 2000 دولت مخالفه وسلوال چې اکثریت یې د دایښ غړي وو وژل شوي دي. داسې راپور لرو چې د دایښ پاتې غړي له ننګرهاره د کونړ لور ته تللي دي. په دې اړه د کونړ د چارواکو څرګندونې له اسداباد د ازادي راډیو د خبریال روحلان وری په راپور کې.
کونړ کې په داسې حال کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې د شتون او راڅرګندېدو خبره کوي چې یاد ډلې شاوخوا یو کال وړاندې په ننګرهار کې خپل وسلوال فعالیت پیل کړ چې په دغه موده کې په جنگ کې ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل. د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته له تېرو څو میاشتو داسې راپورونه رارسېدل چې د اسلامي دولت ډله د ولایت په نام نسیمو کې د جنگ د پاره ځوانان جلبوي خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
د منګه د سارګر ادارې د خوانه مقدا سے شایعات وو چې په هغه ساحو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوشش نه وتلی دي هلته د داعش ډلې یو څه ناڅه جلب او جذب شروع کړی دی. دا البته شایع ده. تر اوسه پورې د منګه سارګر ادارې یا تشویح ارګانونو دا موضوع موږ سره شریکه کړې نه ده او دا موضوع موږ ته اطلاع نه ده راکړی چې دوی البته مصالحانه فعالیت شروع کړی.
پاچا وایي که دغه ډله د ننګرهار په څیر کونړ کې هم جنگي فعالیتونه پیل کړي نو دوی مقابلې ته چمتو دي.
که چیرې دوی باندې موږ پوسو او د موږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته رحمتونکي ځواب ورکړو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی بی وایي د داعش ډلې پیدا کېدل کومه د تشویش وړ مسله ځکه نه ده چې دلته ولس د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی او خلک دې ته نه دي تیار چې د اسلامي دولت ډلې ته په کونړ کې د افغان دولت په ضد د جګړې اجازه ورکړي.
زه هیڅ نوم تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څوک به ورسره همکاري ونه کړو. په دومه خدمه کې د کونړ په ولایت کې ولسي خلک د دولت څخه د حکومت څخه د خپل امنیتي ځواکونو څخه پوره همکار دي ملاتړ دي.
له دې وړاندې هم د کونړ په سرحدي او نامنو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه موجود وو، خو دولتي چارواکو یې تایید نه و کړی.
په راپور کې مو د کونړ د چارواکو په وینا واوریدل چې داعش په کونړ کې ځای نه لري او په یوې خبرتیا پسې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جاپان ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو خبر ورکړی دی. د خبرونه لیکي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون غواړي چې تادا میچی یا ماموتو چې اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال دی په دغه هیواد کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. کچیرته یا ماموتو د امنیت شورا له لوري تایید شي، دی به دریم جاپانوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي. د 2013 تر 2012 میلادي کلونو پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د مرستو د سفیر په توګه همکار کړی دی. د جاپان ټایمز خبرونه په وینا یا ماموتو په ټوکیو کې د افغانستان لپاره په 2012 کال کې د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې هم رغنده ونډه لرله. یو بل چاپی خبرونه راخلو، د سره صلیب نړیوالې کمیټې تر دې سردیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده: افغانستانه مشخه څوک چې پاتې شو. دا مقاله په سر کې د دوو نجونو چې عمرونه تر لسو کلونو لږ کاری شي عکس خپور کړی دی چې څنګ په څنګ ناستې دي او له کړکۍ رالوېدلې لمر ته ګوري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوي دي چې د جنوري په میاشت کې د مګنوم په نوم د عکاسانو د نړیوالې ټولنې یو عکاس ګورګي پینخاسوف له سره صلیب سره په افغانستان کې یو ځای شو څو د هغو خلکو عکسونه واخلي چې هره ورځ له شخړو سره لاس او ګریوان دي. مګنوم په نړۍ کې د عکاسانو یو پیژندل شوی ټولنه ده چې په خپلو عکسونو کې د انساني ژوند بیلابیلې خواوې روښانه کوي. د سره صلیب په لیکنه کې وړاندې د نعمت الله راسخ په نوم د ماین پاکانو د یوې مؤسسې د غړي په اړه لیکل شوی دي چې څلوېښت ورځې برمته و، بیا چې خوشي شو یو ډول عصبي تکلیف ورته پیدا شو او پرته له دې چې خپلې مېرمنې ته ووایي له افغانستانه ایران ته او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ. له ترکیې زنګ ووهه چې اروپا ته ځي، خو بیا پسې ورک شو او کال تیر شو. د راسخ د دوو زامونو عکس سره صلیب خپور کړی چې هڅه کوي وخاندي، خو لکه چې شونډې یې سره نښتې وي. سره صلیب بیا د یوې بوډۍ عکس خپور کړی چې څنګ ته یې یوه ناروغه ښځه د خاورین دیوال مخې ته ناسته ده او یو ماشوم یوه مړۍ وچه ډوډۍ په لاس کې ورته ولاړ دی. د دې عکس په باره کې لیکل شوي دي چې دې کورنۍ اته کاله مخکې له جګړو کابل ته مخه کړه او خپله ټوله شتمني یې شاته پرېښوده. په مقاله کې د خلیل الله په نوم د یوه سړي عکس هم خپور شوی دی چې یوه پښه یې غوڅه شوې. دی وایي چې ما کله هم په ژوند کې په خپل هیواد کې عادي ژوند نه دی څکلی. سور صلیب له دې مقالې سره د یو شمېر نورو عکسونو تر څنګ د حاجي احمد شاه په نوم د یوه شپېته کلن معلول عکس هم چاپ کړی دی چې پر زینو خیژي او لاس یې پر مځکه تکیه کړی. هغه دوې شایستوکې نجلۍ چې د مقالې په سر کې د لمر رڼا ته ګوري دلته د حاجي احمد شاه تر شا پر زینو خیژي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبري وکړې. رحمت افغان راپور لري.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار لپاره تر رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. د غټولنې د جمعې پورس په خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس د لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه ماده ایز پریکړلیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې اول وستل شو:
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی،
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مقتد منلو وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دوره تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت پریکړې ملاتړ کیږي.
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده و. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکو کې یې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
دا لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
په کابل کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز وایي چې په مخدره موادو روږدې سلګونه کسان د تر درملنې وروسته له دغه مرکز څخه د فنی او حرفه ای زده کړو مرکزونو ته معرفي شوي دي. نجيبه زمان په دې اړه تفصیل سره.
په افغانستان کې ناامنی، بیکاری، بیوزلی، رواني ستونزې او مخدره موادو ته په اسانه لاسرسی هغه عوامل دي چې له امله ډیری خلک په نشه یي موادو روږد کیږي. اوس افغان حکومت هڅه کوي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو لپاره د درملنې پروګرامونه پراخ کړي او دا کسان بیرته عادي ژوند ته راوګرځوي. په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې 1500 بستریز مرکز مسؤلین وایي چې 2600 کسان تر درملنې وروسته په درې ګروپونو کې د فنی او حرفوي زده کړو پروګرامونو ته معرفي کړي دي. د دغه مرکز مرستیال ډاکټر واحد کوشان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ځینو ناروغانو چې غوښتل ورته د کار زمینه برابره سي هغوی مو داوطلبانه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړل. دوهمه ډله هغه ناروغان دي چې په ولایت کې ژوند کوي، هغوی مو په سمه توګه خپل ولایتونو ته واستول او د هغوی د ولایتونو د روغتیا ریاستونو ته مو مکتوبونه واستول تر څو د دوی د روغتیا خبرونې په سمه توګه مخته یوسي. او درېمه ډله هغه ناروغان دي چې په کابل کې ژوند کوي، دا غوی د کورونی د اړیکو نمبرونه مو پیدا کړل چې زموږ د همکارانو سره اړیکې نیسي.
د دغه مرکز ډاکټران وایي چې د هر روږدي کس د درملنې دوره 15 ورځې ده. د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي چې 8000 پکې ښځې او شاوخوا 1 میلیون ماشومان دي. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د مخدره موادو د غوښتنو د راکمولو برخې رئیس ډاکټر ناصر شریفی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت غواړي چې د روږدو کسانو د درملنې وړتیا تر 10% لوړه کړي. په همدې حال کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز ته یو شمیر راغلي معتادین وایي چې په ټولنه کې خلک ډیر ځوروي او په خپله خوښه دغه مرکز ته راغلي دي. محمد عارف چې دلته بستر دی او له درملنې څخه 240 ورځې تیریږي ازادي راډیو ته ویل
چې خوردمه 12 ساله یک شومد د
کوچنی زوی مرغه د سندلې څنګه تر سره کیناست او راڅخه بوختنه وکړه چې بیا نشه کوي. ما ورته وویل هو، بیا راته وویل چې چیرې نشي مواد خشوي نو زه به هم لته ورسره وکړم. دا ویل زما زړه د وچو زه هم نشي مواد کاروم چې ستاسو زړه هم بچوي. د دې خبرو ته اوریدو ورسته میزان د طلبانه توګه په فینیکس کم کې بستر کړ.
د کابل شهر اوسیدونکو عبدالرشید هم په دغه مرکز کې درملنې تراغلي دی. وای چې په ټولنه کې د روږدو کسانو لپاره ځای نسته او حتی کورنۍ هم ورڅخه بیزاره دي. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای چې تر اوسه 55 روږدي کسان د امید په نوم د فنی او حرفوي زده کړو مرکز ته معرفي کړي دي. د امید د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز مسؤل علي افتخاري وای
معرفي شویو کسانو ته په لسو برخو کې لکه خیاطی، نجاری، د موټر د پرزجاتو د ترمیم په برخه کې، د تخنیکی وسایلو د جوړولو په برخه کې، د کمپیوټر او انګلیزي ژبې زده کړې او اسلامي ثقافت برنامه پکې شامل دي.
سید جواد یو له هغو کسانو څخه دی چې تر درملنې وروسته اوس په داو طلبانه توګه دغه مرکز ته د فنی او حرفه ای زده کړو لپاره راغلی دی.
په لس ورځو کې مې د برېښنا په برخه کې کارونه زده کړه او کوښښ کوم چې ادامه ورکړم. غواړم دوکان جوړ کړم. اوس مې چې کار زده کړی بیا به مخدره موادو ته لاس ورنه وړم.
حسین یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته دغه مرکز ته د زده کړو لپاره راغلی دی. له بلې خوا ارواپو شرف الدین عظیمي وایي د دې لپاره چې روډي کسان بیرته مخدره موادو ته مخه نه کړي، د فنی او حرفوي زده کړو تر څنګ دوی باید له رواني پلوه هم وروزل سي.
اولین کاریس که اینا کره یک بیمار
تر ټولو لومړی کار دا دی چې دوی باید د ځان په اړه دوی ناروغ یا مجرم فکر ونه کړي. دوم دوی باید په ځان باوري شي. دریم دوی ته باید ورزده شي چې په ژوند کې د ستونزو په وړاندې د حل لار پیدا کړي. څلورم دوی ته باید ورزده شي چې ژوند له دوی څخه څه غواړي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د درملنې لپاره 170 مرکزونه شته چې د 9000 کسانو د درملنې ظرفیت لري، خو په دې برخه کې د ډیره د اندیشنې سره چې هغه روز د کسان چې درملنه کیږي د کاري فرصتونو بوختیاو د نه موجودیت لامل بیرته مخدره موادو ته مخه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کونړ د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي وای په دې ورستیو کې په ولایت کې لیونی او کسرډب سپیسیات شوی، خو په روغتون او روغتیای مرکزونو کې واکسین نه پیدا کیږي. له کونړه روحل انوری راپور لري.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک وسیدونکو فضل واحد ازادي رادیو ته وویل په کلی کې اکثر سپی لیونی شوی، زیات ماشومان او غټانې داړلې دي چې اوسې خلک لویری له کورونو نشي راوتلې.
په شیګل ولسوالۍ کې زیات سپی لیونی شوی دي، هغه انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي، او د حیوانات کوم حیوان چې وجل کیږي په هغه باندې نور سپی راټولېږي او دغه نه د لړۍ خوره شوی ده. زمونږ په ساحه کې زیات شمیر سپی چې دي هغه لیونی شوی دي، په لسګونو انسانانی داړلې دي. زما خپل ورور چې واکسیناتور هم دی هغه هم داړلې لري په دغه باندې.
هغه وایي د کونړ په دولتي روغتون کې د لیوانی سپی واکسین نشته، او په شخصي درملتونونو کې به دومره لوړې دي چې هر سړی د اخستلو وس نه لري.
یو واکسین چې دی په 15000 روپۍ باندې دی، نو د یو کور چې څلور 15 او شپږ ماشومان خوړلې دي، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې دغه کورنۍ د دغه خلکو د دغه چچل شو ماشومان دغه خلک چې دي د غوي ژوند د خطر سره مخ دي. ځکه یو غریب سړی نشي کولای چې د خپل 15 بچیانو واکسین وکړي. نو زمونږ غوښتنه د دولت نه ده چې د دغه لپاره د اساسي حل لار راوباسي، دغه لیونی سپی لپاره دوا ورکړي چې هغه اول ووجل شي، او هغه څوک چې داړلې دي د غوي لپاره د دولت یو غم خوري.
د اسداباد روختون ته مخامخ د یو درملتون کارکونکې وای په تیرو دوه میاشتو کې ورته نږدې 2500 کسان ورغلي او دوی ورته واکسین ورکړي.
من ته په دې میاشت کې ټول ټال 240 مریضان راغلي د سپې خوړلو او واکسین ورته کړی دي. ټول د نور چې دي 202 نفره باندې لري. یو مریض ته موږ شپږ دوزه کړي خپل ټیم باندې راغلو.
د کونړ د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم منی چې په ولایت کې د لیونی سپی شمیر زیات شوی دی.
لیونی سپی پیښې موږ منو چې دا په کونړ کې شته دی، په هیواد په نورو ولایتونو کې هم شته، په کونړ کې هم شته دی، او تقریبا 250 پیښې موږ خپل اسداباد ولایتي روغتون او همدارنګه په کونړ کې شخصي کوم روغتون چې دی کونړ عصري روغتون هغه هلته هم دا پیښې ثبت شوي دي، او د دې وفیات هم موږ لرو. تقریبا 2-3 نفر ماشومان په دې باندې مړه هم دي.
هغه له خلکو غواړي چې د کورنۍ هر غړی د سپي له خوا وداړل شي، نو زر تر زره دي ورته واکسین وکړي. فضلی وای دوی د یو ګډ کمیسون لخوا په مرکز اسداباد کې د کوڅډبو سپیو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی.
همدا اوس هم زموږ کمپاین جریان لري. البته په دې کمپاین کې موږ سره د امنی قومندانۍ، شاروالي، د چاپیریال ساتنې ریاست او همدارنګه د عام روغتیا ریاست په شریکه د یو کمیسون په شکل باندې دوی کار کوي. په اسداباد کې دا پروسه روانه ده، او د اسداباد ټولو محدودو ته دا کمپاین غځېدلې ده. ولې موږ په دې بسنه نه کوو؟ زموږ دا واقعیت په ولسوالیو کې هم شتون لري. نو موږ غواړو چې په ولسوالیو کې د ولسوال صاحبانو په همکارۍ او د ولس د خلکو په همکارۍ باندې دا پروسه هلته هم وغځېږي.
خلک وایي حکومت او مرستندوی ټولنو ته پکار دي چې کونړ ته د لیونۍ سپیو ضد واکسین راولېږي، څو دوی په اسانه وکولی شي چې واکسین ترلاسه کړي او داړل شوي کسان له مرګه وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
نور احمد رحیمی له لشکرګالی کې معرف وزارت ته مکتبونو ته پاملرنه زیاته کړې. ادریس خان له فاریاب لیکي هیله ده چې افغان ملت په نوي کال کې ښه امنیتي تدابیر ونیسي. محمد مدنی د نورستان له وامالي کې د لغمان لالي نګار ولسوالي چې کومه لار غربي نورستان ته غځېدلې ده خوندي نه ده، د لغمان چارواکي د دې ستونزې ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي زموږ په ولسوالي کې هیڅ لیسه نشته او کتابونه نشته. دغه اوریدونکي نه دي لیکلي چې په کومه ولسوالي کې او خپل نوم یې هم نه دی لیکلی. موسا جان اتل د فرا له بالا بلوک څخه لیکلي د فرا په اطراف کې مکتبونه نشته، باید جدي توجه ورته وشي. او سیف الله خاموش له زابل لیکلي په زابل کې ډیر بارانونه وشول، هر افغان هیله لرم چې نیالګي کیږدي څو راتلونکی کال سمسور شي او سوکاله هو. اتې نیمې بجې شوې. له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه.
د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. د اورزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل د دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوای چلانی وی الوتکه هغه وخت چکر وکړ چې د روسیې په روستوف ندانو هوای ډګر کې هڅه کوله چې کښینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبد السلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله اومده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیول سوې دی. اروپای ټولنی او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایی کړه. امریکای پوځي چارواکي وایي چې روسي خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریه ایستلې او په تیر او ورځو کې د سوریه په شمال کې بمباری نه ده کړې. او د فنلند یو محکمې یو عراقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه.
تیر ورځ د فرخوندې تلین وو په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایی کړه. د لاسرګند نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې بل ترکیه سره مالی مرسته کیږي او په اروپای ټولنې کې پر غړیتوب خبري چټکی کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د وی سرمشریزي په ورستي ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. دوی له ترکیه سره یو لنجمن موافقه تصویب کړه چې لمخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخنیول کیږي، په بدل کې به له ترکیه سره مالی مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان، بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېرې دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اجانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې ترکیه به حق غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اجاله جزایر او اروپا ته روان دي اومني، خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلاره خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي اومني چې په غیر قانوني ډول د اجاله جزایر او تیریږي، خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې راتسي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالی مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د یار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟
دیوری پلومړی نیټه یې آزادی رادیو واوري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو اوس پر راشو د فرخوندی قضیه. تیر ورځ د فرخوندی تلین وو. دا کال مخکې د قران کریم د سوسیدو په تور په کابل کې خلکو ووهله، وی وژله او بیا یې د دې مړی ته اور ورته کړ. خو وروسته معلومه شوه چې فرخوندی د قران شریف پاڼې نه دي سوسولې. د دې قضیه یو شمېر تورنو کسانو ته سزا اعلان شوه، خو پر دې مجازاتو انتقادونه شوه. ولسمشر اشرف غنی دوسیې ته د بیا کتنې امر کړی. پدیاړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې وروستیو کې د فرخوندې په قضیه کې د دیار لسو محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
به تعداد 13 نفر کیندل محکمه حاضر بودند و ایشان
دیلس کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي. درې کسان په شل کال تنفیذی بند، یو یې په لسو کلو تنفیذی بند او نور یې په شپاړس کلونو بند محکوم شوی دي.
د فرخوندی کورنۍ د محکمې په دې حکم راضی نه ده. د فرخوندی ورور مجیب الله ملک زاده چې له خپلې کورنۍ سره په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي ویلی دي چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی.
از نظر ما قابل قبول نیست. فرخنده خو شهید شده، دادهای ما خاص بخاطر
ده حکم مکت د منلو نه ده. فرخنده شهید شوه، خو زموږ عدالت وختنه د نورو فرخوندو لپاره ده. دا عدالت تامین نشو، موږ وایو عدالت دی تامین شي. دا غو فرخوندو لپاره چې اوس مهال ژوندی دي او عدالت غواړي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فرخوندې د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړی او د محکمې پریکړه یې د یوه ترخه طنز په نوم یاده کړې ده. کله چې د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه وروستۍ پریکړه د خلکو او مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه، جمهور رئیس اشرف غنی د یوه فرمان په صادرولو سره له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندې د دوسیې او د مجرمینو په هکله د ټول حکمونه له سره وکتل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرخوندې د قضیې په اړه له ورکړل شوو حکمونو سره موافق نه دی. د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخوندې په قضیه کې ښکیل څو تنه له ادراکه او امنیتي ځواکونه په موندلو کې پاتې راغلي دي.
کسی که سر جسد قانون فرخونده و از تر گذشتان او گرفتار نشده.
هغه کسی را فرخونده پر تنه موتر تیر کرده تر وسه نیول شوه نده او کم کسان چی نیول شوی او جزا ورته اعلان شوی د جرمی عمل د شدت او جزا تر من باید توازن موجود وی. یو شمیر کسان چی پابدی بند محکوم شوی دا سمه ده، خو یو شمیر نور چی په لږه جزا محکوم شوی عدالت نشی تامینوله.
و ویشت کلن فرخونده د 1393 لمریز کال د هود پاتویشتمه د قران د نسخو د سوزولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا د کابل ښار د شاه د شمشیره جماعت تسیر ما لومړی په وهلو ټکولو وبجل شو او بیا مړی ته ور واچول شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یاد قضیه سیړلو ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکه چې لسره وسیړي. سره لدې چې ځینو کسانو ادعا کړې چې فرخوندې د قرآن پاڼې سوځولي، خو له قضیې لږه موده وروسته د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د قرآن کریم پاڼې فرخوندې نه دي سیزلي او دغه نجلۍ بې ګناه ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیز محکمه په علني توګه دایره نه شوه.
په افغانستان کې یا په قضایي دستګاه کې وختي چې د فرخوندې په شکل داس یو دوسیه چې فیصله باندې کیږي او د خلکو سره ډیر سوالونه دي، هغه سوالو ته تر اوسه ځواب نه دی پیدا شوی. دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوی وای بیا فیصله شوی. زه فکر کوم چې دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوی ده، نه عدالتي فیصله.
سربیره پر دې د ستر محکمې یو چارواکي چې د نوم له خودلې ډډه وکړه پر ټلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې د تمیز محکمې د استیناف د محکمې هاغه حکم چې په دې قضیه کې شل پولیسو ته برات ورکړي نقص کړي دي. د وای د تمیز د محکمې له نظره دغه پولیسو په دندو کې غفلت کړي او دوسیه به له سره وکتل شي.
در مورد 29 نفر حکم نهایی شده و در مورد 20 نفر دیگه حکم نقض شده و دوباره
دوی د 28 کسانو په حق له حکم نهایی او د 40 کسانو حکم نقض شوه او لسره به وکتل شي. خو جمهور رئیس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیشبینی نه ده شوه. بیا کتنه په هغه صورت کې ممکن نه ده چې خلق پر حکم قانون وي او یا د لوی سرنوالۍ لخوا کېدل شي
و یا هم از طریق لوی سرنوالۍ صورت گرفته میتونه.
د فرخوندې له وژلو وروسته پولیسو نه حاصل ویخ کسان ونیول چې د کابل لومړی محکمې له دې ډلې څخه څلور کسان په اعدام، اته کسان په شپاړس کلونو بند محکوم او اتلس یې بې ګناه وګڼل. همدارنګه دې محکمې یولس پولیس په دندو کې د بې پروایۍ له امله په یو کال بند محکوم او اته پولیس چې جرم پرې ثابت نه شو بې ګناه وګڼل. له دې سره سره د استناف محکمې د فرخوندې د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم اعلان کړ. د استیناف محکمې په اعدام د محکوم شوو څلورو کسانو د اعدام حکم لغوه او په بدل کې درې تنه په شل کلونو بند او یو یې په لسو کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وایي د افغانستان قضایي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیض او تعصب څخه کار اخلي.
په قضا کې زموږ په سرانوالي او محاکم کې د ښځو لپاره هیڅ ځوابګویي نشته. قضا خود دومره مردانه دی دلته چې د ښځو لپاره بالکل رسیدګي دومره کم دی.
د فرخوندې قضیه د شاهي د شمشیره زیارت د یو ساتونکي له دروغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسېده. دا چې شاهي د شمشیره زیارت ته اوس هم خلک راضي او کنه دا مو د زیارت له یو ساتونکي وپختل.
اسمم آجی محمد نعیم خیراندیش است. من خدمتگار زمی دوست خدا هستم.
زه چه حاجی محمد نعیم خیراندیشم د خدای دغه دوست خدمت کوم. په زیارت کې بدلون راغله. هیڅوک نارینه او خزوی له دوو دقیقو څخه زیات نه پریږدو. موبایل وازیو او تعویز لیکونکو ته اجازه نه ورکو.
په کوم ځای کې چې فرخونده سوځول شوې د ملي یووالي د ګوند لخوا پکې یو یادګاری سلی د جوړېدو په حال کې دی. کابل خاریان د دې سلی جوړول خلکو او راتلونکي نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوی د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي.
فرخونده را نوک بنوک کشتن.
فرخونده یې ناحق ووژله او ویې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه.
خلک دا هم وایي حکومت ولې تر اوسه ونه توانید چې د فرخوندې په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي. په دې اړه د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې دوه اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي.
دو نفر از قضیه فرخونده مفرور است که اونا تا تعقیب
د فرخونده د قضیه دوه کسان ورک دي. پولیس یې په لټه کې دي. هغوی په هیواد کې نه بلکې په ایران یا پاکستان او یا په کوم بل هیواد کې دي.
د مدني ټولنې غړي وایي تر څو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نه شي له اعتراضونو به لاس وانه خلي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیې څېړل روان دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. تاسو د خوشی په هیله ده د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنیو په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي. چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واوروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام ثبتون کې دستګاکي پرې شې دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسئ.
بلې سلام علیکم، زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. موږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه، دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنګین ولسوالۍ یم. دلته دمدرالو سپنجوایي کې ماژر یم. دا زموږ ته هلمند ولې یو څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د بادشاه ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سوی که زموږ بادشاه ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکتر اولاد ورکړي، کوم بس ورکړي، زموږ رایه اما مشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول. دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دمدرال د برای ماښامه صدر نن ماپښینه پورې د ګرش ولسوالۍ کې جنګ شروع ده. مرګونه نه پوهېږي. زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بېرته ځایونه ونیسي، بېرته زموږ خپل ولسوالی را صدقه کی گیرځي کی او زیږی را گیر کی بیرته مشغول پاوزو کی خپل پر دایو باندې پښینو د یو خو د کجدغه د پاکستان د حکومت راځراست کی زبل خو طالبان باندې کی دا مشرو کوم څو در څو باندې زبل په ولایتو کی زبل په دغه کی به جنگونه به میرا باندې حال وي موږ نه روشه دي د افسر سره ژوند موږ د سریا په حالات کی مول بچاس مول افسنه کوی تا وای ته په مول سره نګر دی وای مول سره وختاغه کدن کی دغه نه که بعد سلام د ټول د رادیو کارکوم ته سلامونه وان دغه ما پیغام دی ورور نه شرکم
السلام علیکم و رحمت الله زش حکمت د نزالی ول صالح مول ولایت نزالی ول صالح دا پیغام ازادي رادیو ته پیرزم یلمن په ولایت کې جګړه ډیر زور نیولې ده د حکومت جنگ په واسطه نه دی پراوانو نه ورځي کورو کې شدي او کوشنیا باندې شهیدانه یې پروازه پورې او طالبوم نه باندې ستاره جګړه په واسطه نه پر پر پرېښه دا سیمه روبلې دا ول مسلمانان څخه او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دشتو کې د پروتو سیمه کې څوم نو تر سیجل د پراته دي و سلام ما پیغام دي ټول اوریدونکو حاولونو ورغانته ورسیږي و سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت تجریش ټول سوالی څخه خبر ده تاسو ته دا د خاص لوري چې تاسو ټول د زغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې خبر کی چې د مسلمانان څونه په کلیګو کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي دا جنگونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه به خاصه لابونو بارانونه باندې روانه مچکیږي د ختمې کړي
بلې السلام علیکم محمد قاسم زاکم له هلمند ولا څنګه سره ورکم تاسو دا د دې رادیو ټول کارکونکو په وینا ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي جګړه سخت جګړه روانه ده په ګریش کې جګړه روانه ده په مرچ کې جګړه روانه ده کچېری امن ځکونه د هلمند ولایت د دې توګه روانه ده دا به د کندوز د بخلک سره به مخ شي د هلمند کې جګړه پراخ کیږي کچېری مرکزی حکومت د دې توګه هلمند ته ونه کې دا ولایت به له سکو سره مخ شي ګرمننه و سلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل د جمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ایدو او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو را بولم
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زمون قوتونه دي الته د جګړې فشار شته مګر زمون قوتونه په وځ باندې حاکم دي الته هرش په موږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دی نو د جګړې فشار دی موږ جګړه تاییدو الته تابع د قوتونو کیږي لوی ګارنیزونونه جوړیږي اکمالات روان دي هلمند ته په وځ زمون د قوتونو په لاس کې دی جدي مشکل نشته دی مګر موږ جګړه تاییدو
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاور مونږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاور تجاوز وکړي جواب به مغه سي غاښماتون کوي
اوس تاسو دا ردوي چې دوی نه دی راغلي د خوایا جنگ نه شوی
تاسو وایم کچيري څوک وغوړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل تر سره کی زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې دا غوي مخنیوي وکي او د خپل ویني په بیا باندې د خپل هواد نه دفاع وکي
بلې وزیر صاحب د مساکله او نوزاد څخه کوم امنیتي ځواکونه شاته شي او
د برتا تک قوتونه نه دی وتلې زمون مساکله کې قوتونه دي الته تصفیه او تلاشي کیږي دوامدار کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوسټ سره یو ځای کیږي هغه معنا نه ده چې قوتونه شاته کیږي
د دفاع وزارت وین دولت وزیري او چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغه نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بیلابیل موضوعاتو راستول دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه سره شریک کړي دي
او السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم پس سلامه چې د غزما هغه کسانه وري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت خوا باید موږ ملکی خلکو مرجوب دي او ضرورتو ته پام لرنه وکي باید د وطن خلک زیر نه کی نو دا غزما غوښتنه ده د طالبانو سره د حکومت سره زه دا چې نارته د ورسواري د مسعود څخه خبره کوم السلام علیکم چې پیغام نشته
زما دا پیغام دی چې انواله د
حکومت چې دغه مکمل اربکیان دي کسب له وجدا دي پاک باندې چې د ټول افغانستان ته افریخوالی د حکومت رنګ شي دغه اربکیان ور بد کړی دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي، حکومت به ټول خلک او ټول ولس راټول شي، حکومت به دغه خپل واک ورکړي، کرایت دی که حکومت دی ټول دغه تاوتریخوالی چې پیش کړی دي دا دغه خلکو پیش کړی دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي، هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیری او د مسلمانانو چرونه کوي، دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دله پسې سرمېدو ملي ودې سره کومندلاین دي. نو که چیرې دا زما غوښتنه ده، که چیرې ومنې شي خو ویده کمی و سلام خدای مات
دایلی. السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پټاوې سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي، نو هیله مو ده چې د افغاني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریشتا دشت. زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنی، دا خلک مشر مو، دا ولس مشر مو، خپل جوړ وروغ سره وکړي، دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بداره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
السلام علیکم، نورستان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. دلته زموږ د حکومت اربکی دی، د اربکیان بیخي سخت ظلم راسره کوي، کورونه مو ولي، شپونه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه موږ پوجي کوای سو، نه خپل کښت ورتلای سو. وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کوي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټه هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي، په موږ باندې کوډ غوړي غنم، دا شی ګران دي، لارې بندې مو دا حکومت دا خوایي چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ څه ګناه درته وکړو، څه ګناه بلې موږ دا خوایي چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ شان ارزانې چې موږ دا حکومت خوایي. السلام علیکم.
الو، سلام علیکم، زه چې پتولا د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وایي زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي، نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو، نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچیان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربند پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو، دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی، دل دوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتاسو، نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی د زمر و میراوانو ته چې د زمر کانال را تر الهکی. و سلام په احترام، ازادي راجوی زنده آباد.
سلامونه دې کې ویلم ملمان زه محمد ظاهر اتل له سر درې پون بډي کم لوګر ولایت اذر رساله چخه ورور رسول علمن خلق در ته پنا کچ دل د پیغامونو پری دی ما په رساله کې امن ده راسه د اذر حالو ګوره، د اذر سرک ګوره، او د اذر د لپاره مزمر غرازي، د اذر کې سرک پوخ نستا، د تایرو میدان پوخ نستا، تایرو ورزي، د
دا چی شو غوري ته میدان لري د تایرو په چابه کې راته نه چارسو کې تایرو ده کې نه بیا په هغه خلک هم نه وره وو میدان نه لري د تایرو میدان نه لري پوسټ سرک نه لري یا لازر نه ګلم کې حضرت خدمت چا کړای کوی و کړای پوسټ سرک سوتا پوخ نه جوړ سرک سوتا لار خلاص دي دا د دوه تایرو را شام مسافر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کندہار ولایت احمد شاہ آباد خبر دا سی په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي خو برکونه هم خراب دي نو حکومت هسې موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ فابریکې جوړې کړي یو سلسل یو نیم سل کسان به کار پکښې کوي نو ټولو ته به یو نوکي نه کوي د ماښام ګوله پکښې برابره شي حکومت خو داسې لاس تر زنه ناستې شي ګر سره هېڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به چیش کوي چې شبه نه خوري دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړي دلته خو هېڅ فایده نه راورسول دا د شرف د کرزې پنځلس کاله تېر کړی دا اشرف غني یو نیم کال تېر کړي نو موږ دا خواس کوو چې تاسې یو کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي ټول مسلمانان ته به یو لس کار نو په هر ولایت کښې دوه دوه فابریکې جوړې کړي چې ناکې پر موټرانو په کورمنډانو ورکوي پر فابریکو یو وخت کښې چې خلک دوه وي درته وي چې بس دا یو سوال دی یو د غني
زه محمد الله د بلوچستان د لرلایي څخه خبره کوم ما د زابل په هکله باندې دغه داسې د شمزو په ولسوالۍ کښې په دا پنځلس کاله کښې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی نه مکتب شته نه روډ شته نه د چشن اوبه شته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي نو زما له والي صاحب څخه د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو یم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې درته اعلانوو، در سره ویلې کوي او بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه راسره شریکوي. ریډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږې ورسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah.